کله چې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي دغه معنوي خلا رامنځته کوي، د معنویاتو څخه، د معلوماتو څخه، د نوو فکرونو څخه، د خلاقیت څخه، د ابتکار څخه خلک لرې پاتې کیږي. نو که څه هم په دې وروستیو کې ځینو خلکو ځینې کارونه وکړه دې دپاره چې خلک مطالعې ته نور هم راتشویق کړي، نور هم هغوی دې ته وهڅوي چې مطالعه وکړي. مثلا د ځینو کتابونو نندارتونونه جوړ شول، یا مثلا په ځینو ورځو کې د کتاب د مطالعې د ورځې په پار باندې ځینو کتاب پلورنځیو د کتابونو تخفیف اعلان کوي، یا مثلا ځینې کتابونه په وړیا ډول باندې ویشل کیږي، او ځینو کتابونو دپاره کمپاینونه وسول او یادونې وسولې. خو بیا هم څومره چې زه پوهېږم، څومره چې ما درک کړې ده، یا څومره چې زه د کسانو سره کښېنستلی یم او بحث مې ورسره کړی دی، هغوی وایي چې د پخوا په پرتله باندې د کتاب هغسې مینه او علاقه په ځوانانو کې، په خلکو کې نه لیدل کېږي.
بلې، پاتون صاحب، د طالبانو اوله دوره هم زما په یاد ده، په هغه وخت کې هم بېوزلي زیاته وه، خو ځوانانو مطالعې سره شوق درلود، او حتی چې د ځینو کتابتونونو څخه موږ خپله کتابونه کرایه کول او لوستل. مو څه فکر کوئ چې اوس چې مطالعې سره شوق کم شوی، یعنی دا په دې خاطر چې وضعیت بدل دی، اوس ټولنیز میډیا کې خلک زیات فعال دي، که څه خبره ده؟
اوس هم داسې نه دی چې یو مخ دا شی صفر دی، په یوه ډېره غټه کچه باندې دا شی شته. خلک مطالعه کوي، سره راټولېږي، علمي بحثونه کوي، کتاب اوس هم پلورل کېږي، کتاب پلورنځي اوس هم خلاصې دي، مطبعې اوس هم په یوه کچه باندې کتابونه چاپوي. خو زه داسې فکر کوم چې هغه مهال داسې و چې خلک عمومي وضعیت څخه یعنې دومره آګاه نه وه لکه څنګه چې نن آګاه دي، ځکه چې نن د هر چا څخه ټلیفون ورسره دی، او د ثانیې او د دقیقې او د هر تغیر په حالت باندې، د هر بدلون په خبر باندې، د هر ذهن خرابوونکي وضعیت باندې دی خبرېږي. نو دغه حالتونه چې دی ویني، یا مثلا د نړۍ په کچه، یا د هیواد په کچه، یا د سیمو په کچه، یا خپل د ولایت په کچه، نو هغه د ذهن په اسلام وایي چې یو قسم وایس انتقالي دی، دفتن د هغې شېبې دپاره د کتاب څخه لرې کوي. که کتاب دته کور ته پروت هم وي، مثلا تاسو یادونه وکړه چې موږ کرایه کول، که کتاب دی خپل کتاب هم ولرې کور ته ورته پروت وي، که دی پنځه دقیقې فیسبوک وګوري، مثلا یو دلخراشه خبر د ده په ذهن کې ورځي او ګرځي، یا مثلا د مخه یې تېرېږي، نو هغه کتاب چې ده په مخ کې پروت وي، زه فکر کوم چې هغه ته یې لاس نه ورځي. دا وضعیت پر ما باندې خپل راغلی دی، په کوم ګړي کې چې زه ځان یو څه غیر نارمل احساسوم، یا مثلا یو شی په ذهن کې ګرځي چې هغه زما وضعیت را ګډوډ کړي، زما ذهن یې ګډوډ کړي، نو په هغه شیبه کې که زه وهم غواړم، زه مطالعه نسم کولی، که پر ځان فشار راولم، کتاب راواخمه، نو هغه تمرکز یا کنسنټریشن چې دی هغه نسم پیدا کولی. زه فکر کوم چې اوس دغه شیان ډېر عادي دي، یعنې اوس که داسې دي که د نړۍ په هر ګوټ کې یو پېښه کېږي، هر څوک چې ډېر ژر ورباندې خبرې، که په هیواد کې مثلا په اوس وخت کې یو کار کېږي، یو بدلون راځي، یو شی کېږي، نو هر څوک په هره کچه چې دی په خبرېږي. مثلا زه مثال وایم، یو کس دی هغه یو خبر لولي چې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې مثلا دومره میلیونه کسان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، یا مثلا یو ویډیو ګوري چې د یو کور څخه شوې ده یو ښځه، د مثلا هغه په ډېر بد وضعیت کې ده، وایي چې مثلا زه خپل اولادونه خرڅوم، داسې. یعنې دغه شیان که چیرې ولیدل سي، نو طبیعي خبره ده دا یو اثر کوي پر دې باندې چې خلک زړه مات سي د مطالعې څخه، یا لږ تر لږه مطالعې ته په هغه شیبه باندې زړه ور ونه غواړي. خو که دا شیان دوامداره کېږي او دا شیان روزمره دی ورسره مخ کېږي، او دی د کتابو کې مطالعې څخه لرې پاتې کېږي، نو د عادت یېش کېږي دې څخه، ځکه دا خپله مطالعه چې دا یو عادت دی، یا که وروسته ووایي چې مثلا دا یو اعتیاد دی، نو هغه اعتیاد عادت د سړي څخه پاتې کېږي، او بالاخره د کتاب څخه فاصله زیاتېږي، او بیا خلک هغه په مطالعه روږدي کسان هم نشي کولای چې منظمه مطالعه وکړي.
بلې، پاتون صاحب، ځینې کسان دغه د مطالعې شوقیانو ته هم په کتاب د روږدو کسانو خطاب کوي، څه وړاندیز کوي چې په دې خاطر چې خلک له ټولنیزو شبکو څخه راوګرځي چې دغه ډول مخشوشونکي خبرونه، تصویرونه، ویډیوګانې پکښې راځي، د راګرځېدو دپاره او د مطالعې دپاره هڅېدو دپاره کوم ټکي باید په پام کې وساتي؟
دا ډېر ښه سوال هم دی، او دا ډېر دا کار شونی هم دی، خو په زمن کې دا ډېر سخت هم دی، ځکه چې ټولنیزې رسنۍ چې موږ تاسې تعقیبوو هغه د یوې ګوتی په کشولو سره موږ یو بل نړۍ ته بیایي، په بل ځل داسې کولو سره موږ یو بل نړۍ ته بیایي، بل شی راته ښیي. خو کتاب نسبتا که هر څومره په زړه پورې کتاب وي، که هر څومره زموږ د خوښې کتاب وي، که هر څومره موضوع زموږ دپاره ښاغلې او منلې وي، خو بیا هم نسي کېدلی چې د ټولنیزو رسنیو په پرتله باندې هومره جذاب واوسي. دا واضح او ښکاره خبره ده، ځکه د هغو پلیټفارمونه داسې جوړ شوي دي چې هغه یوازې پر دې باندې فوکس شوی دی چې څنګه خپل کلاینټ یا خپل یوزر چې دی هغه ورسره وساتي. خو کتاب به داسې کوي چې ته به یو څه وخت ورته ورکوې، یو برخه به ته یعنې ورته وقف کوې مطالعې دپاره. دغه دواړه احتیاط چې موږ یادوو یا دغه دواړه رښتیا، نو دغه د ټولنیزو رسنیو دا ډېره ورباندې پیاوړې ده. نو دلته که څوک غواړي چې په ځان په مطالعه باندې عادت کړي یا مطالعه وکړي، دغو لپاره زه ځینې شیان وایم چې ما خپله تجربه کړې دي او ځینې نورو دوستانو هم تجربه کړې دي او خپله په نړیواله کچه باندې هم دا شیان تر اندازې پورې منل شوي دي. لومړی ځینې کسان دا وایي چې زه چې کله مطالعه کوم، کتاب راواخم، نو زما پر سر باندې درد کېږي یا خوب راځي. عمده علت دا دی چې دا کسان د مطالعې سره عادت نه دي. ښه چې د مطالعې سره عادت نه دي، څه کول پکار دي؟ که دوی غواړي چې کتاب سره ځان عادت کړي، پیل دي له ډېر لږ څخه وکړي. یعنې په ورځ کې یوازې 10 دقیقې مطالعه دي پر ځان باندې جبري کړي، پر ځان باندې دي جبري کړي چې زه یوازې 15 دقیقې مطالعه کوم. هغه کتاب چې راواخیستې او د 10 دقیقې پوره کړلې، که څه هم هغه موضوع د ده دپاره په زړه پورې او دی دوام ورکوي، دوام دې نه ورکوي، ځان دې یو قسم وږی پرېږدي، ځان دې یو قسم د مطالعې تږی پرېږدي. فرض زه مثال وایم، یو کیسه را اخیستې ده 10 دقیقې پوره شوې، کیسه په یو ډېر اساس ځای کې ودرېدله یا مثلا تلوسې اوج دی، دی دا پرېږدي چې بل وخت د ده خپل زړه ورته وغواړي چې دی دا کار وکړي. یو شی دوم کار چې موږ کوو هغه دا دی چې باید داسې کتاب انتخاب کړو چې هغه موضوع یې زموږ دپاره په زړه پورې، موږ وغواړو چې په هغه باندې سر خلاص کړو. مثلا که زه لومړی ځل مې چې مطالعه را شروع کوم او زه د تاریخ یو ډېره پیچلې موضوع مطالعه کوم، ممکن که زه هر څنګه وغواړم هغه زما په ذهن او زما په زړه کې کښېنوي. یا که زه مثلا داسې مسلک اړوند کتاب مطالعه کوم چې هغه زما د مسلک اړوند نه وي یا زه په هغه کې معلومات ونه لرم، نه کېږي. داسې کتاب هغه موضوع چې ستا د زړه موضوع وي. مثلا که زه مثال وایم، اکثره کسان چې نوي مطالعې ته راځي هغوی کیسې او ناولونه ډېر خوښوي. نو زه فکر کوم چې همدا ښه لار ده که څوک علاقه او مینه ورسره ولري. خو زه بیا هم نه قیدوم، هغه برخه ډېره زیاته مهمه ده چې تا علاقه ورسره لري، داسې کتاب باید انتخاب کړي. هغه کتاب راواخلي او په لږ پیل باندې ووایه. دا دوم شی دی. درېیم شی دا دی چې هغه ډېر زیات مهم دی چې د کتاب سره په څنګ کې که چېرې زموږ سره ټلیفون پروت وي، موبایل راسره پروت وي، نو ډېره ګرانه ده چې موږ خپل هدف پوره کړای شو. ځکه که د مطالعې په جریان کې زما سره ټلیفون پروت وي، په هغه کې یو زنګ راځي، زه هلته مصروفه کېږم، یا مثلا یو نوټیفیکیشن راځي، غږ کوي په واټساپ کې، یو میسج راځي، زه زما هغه ګورم، ته ولې یو ریپلای ورته ورکړم. کله چې هغه ریپلای ورکوم، د یو څخه هغه بل میسج راکوي، زه بل ریپلای ورکوم. په دغسې حالت کې ګورو چې نیم ساعت تېر شوی دی خو ما مطالعه 2 دقیقې هم نه ده کړې. نو ښه طریقه دا ده چې موږ څه وخت چې مطالعه کوو، مطالعه ته کښېنو، موبایل بېخي بند کړو، د ځانه څخه یې لیرې کښېږدو، ځوابه د ځانه سره چې دغه 10 دقیقې، دغه نیم ساعت چې اوس شروع کېږي، دا زما د مطالعې وخت دی. په دې وخت کې زه ټلیفون بندوم، زه د چا میسج ته جواب نه ورکوم، زه چا ټلیفون نه ځوابوم، زه یوازې مطالعه کوم. نو بیا موږ کولای شو چې مطالعه وکړو. دا بل ټکی. بل درېیم ټکی دا دی، څلورم البته، چې دا زموږ لپاره مهم دی. کله کله موږ یو انګیزه اخلو د لپاره چې مطالعه وکړو، انګیزه مو راپارېږي او بالاخره موږ کتاب ته ستنېږو، کتاب لولو. 2 ورځې بعد 3 ورځې بعد زموږ انګیزه بېرته مړاوي کېږي او کتاب څخه فاصله پیدا کوو. د دې لپاره یو ښه لار دا ده چې موږ یو وای شیټ ورته وایي، چې مثلا یو پاڼه راواخه او په هغه کې ولیکو چې مطالعه زه ولیکوم، زما دپاره ګټه څه شی ده، که زه مطالعه وکړم نو څه کېږي. دا په یو پاڼه کې ولیکه او دا پاڼه په دا کتاب کې چې ته مطالعه کوې په دې کې کښېږده. هر وخت چې ته د دې څخه خسته سولې چې مطالعه نه کوم یا د انګیزه مړاوي سوله، یو ځل هغه اهداف چې تا لیکلي دي، هغه ګټې چې تا په اول سر کې پراشه کړي دي، یا تا چې انګیزه ورڅخه اخیستې ده، هغه جملې هغه یو ځل ولولې، بېرته هغه انګیزه په تا کې پیاوړې کېږي. یو بل شی چې ډېر زیاد خلک سر څخه ټکی هغه وایي چې زه د مطالعې لپاره ځای نه لرم. طبیعي خبره ده چې زموږ په ټولنه کې مثلا د افغانستان خبره که موږ وکړو نو دلته خلک د مطالعې لپاره جلا ځای نه لري، دلته داسې هر څوک پارک ته لاسرسی نه لري، دلته په کور کې خلک یو آرام اتاق نه لري چې مثلا مطالعه وکړي. یو کور دی په هغه کې ډېر څلوېښت کسان اوسېږي او په هره کوټه کې فرض که مثلا لس پنځلس کسان دي، نو هېڅ امکان نه لري چې ته داسې یو آرام ځای پیدا کړې. نو د دې لپاره بیا ښه لار دا ده چې په ټلیفون کې اپلیکیشنونه شته د وایټ نویز په نامه باندې، یعنی سپین شور په نامه باندې، تاسو کولی شئ چې هغه ډاونلوډ کړئ او ګوشي غوږو ته واچوئ، هغه چالانه کړئ. دا داسې غږونه دي چې نور د باندني غږ تاسو ته نه پرېږدي. تاسو کولی شئ چې په داسې یو ځای کې هم لږ تر لږه یو زمینه د دې لپاره برابره کړئ چې مطالعه وسی کولی. کله چې موږ دغه کوچنی پیل مو شروع کړئ او بیا وروسته موږ دا زیاتو او دې ته دوام ورکوو، نو بالاخره دا کتاب زموږ د عادت برخه ګرځي. عمرو د زمان باندې بیا موږ د کتاب سره داسې یو اړیکه پیدا کوو چې هغه تنده چې کتاب په موږ کې را پیدا کړې ده، هغه لوږه یا تلوسه چې په موږ کتاب را پیدا کړې ده، هغه که زه هر څومره په ټولنیزو رسنیو کې هم مصروف واوسم، په فیسبوک، ټویټر او ټیک ټاک کې مصروف واوسم، هغه نه خرابېږي. زه باید په ورځ کې بېرته ولاړ سم، یو څه وخت کتاب ته ورکړم، کتاب ولولم، بالاخره تر څو هغه زما غوښتنه چې ده د ذهن یا د نفس غوښتنه هغه پوره شي. نو دغه فکر کوم چې ځینې لارې دي نورې به هم وي، خو دغه هغه زما تجربې وي چې ما خپله تجربه کړې دي، نورو کسانو تجربه کړې دي او ښه نتیجه ورکړې.
ډېره مننه. جالب ټکی وه. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ازادي میلمه پروگرام له ازادي رادیو څخه اوري. په دې لړۍ کې موږ غیر سیاسي مرکې کوو له بیلابیلو شخصیتونو سره. نن مو احمد شاه پاڅون میلمه دی. پاڅون صاحب، تاسو د مطالعې یادونه وکړئ چې په افغانستان کې د مطالعې لپاره مناسب ځای نه پیدا کیږي. په لویدیځه نړۍ کې پرمختللو هیوادونو کې چې ته په ټرین کې هم روانې ګوري چې خلک کتاب پرانیستی دی مطالعه کوي، په بس کې چې ګوري خلک مطالعه کوي، حتی ځینې کسان چې په تفریح لرو ځایونو ته ځي مطالعې څخه خوند اخلي او یو ځای ناستي لمر ته مطالعه کوي. دا په دې معنا چې دوی د کوچنیوالي څخه په دې مطالعې باندې روږدې شوي دي. په وړکتونو کې یا د ماشومانو په ښوونځیو کې له وړکتون څخه نیولې بیا تر لویوالي پورې کوچنیان مجبوره کیږي چې هر ورځ کور ته یو کتاب ویسي، مطالعه یې کې د کتاب د موضوع په اړه بیا وروسته معلم ته معلومات ورکړي، په ځینو لغاتو چې نه پوهیږي هغه ځان سره ولیکي، هغې باندې به دوی په مکتب کې بحث کوي. په افغانستان کې په درسي نصاب کې په ښوونځیو کې دغسې یو څه شته چې کوچنیان مطالعې ته وهڅول سي، یا په افغانستان کې د کوچنیانو د مطالعې دپاره فکر کوي چې مناسب کتابونه شته؟
څنګه چې ښایي هغسې کار په دې برخه کې نه دی سوی، یوازې دا چې اوس نه دی سوی، بلکې په تېره شل کلنه دوره کې هم دې ته څنګه چې ښایي هغسې د کیفي اړخ څخه منظم کار نه دی سوی. هغه کتابونه چې ماشومان یې په مکتبونو کې وایي، یعنې د نصاب برخه ده، هغه وګڼئ چې هغه یو جبري شی دی او هغه هېڅکله زما ګمان داری زما فکر داری چې په ماشوم کې د مطالعې د اعتیاد برخه نسي پیاوړې کولی. د ماشومانو د مطالعې دپاره، د ماشومانو د کتاب سره د روږدولو دپاره نور کتابونه دي چې په یوه ډېره کمه کچه کتابونه په افغانستان کې چاپ شوي دي، یا ووایم چې په پښتو کې بېخي لږ دي، او هغه هم یوازې تر ښارونو پورې محدود دي، تر داسې کورنۍ پورې ممکن محدود دي چې هغه یو څه اقتصادي وضع شوي، ځکه قیمت یې یو څه ګران دي، نو هر ماشوم ته دا شی نه رسېږي. خو په ټوله کې زه داسې فکر کوم چې دا خپل یو ټولنیزه ستونزه ده، یعنی موږ خپله په ټولنه کې کتاب نه لرو. کله چې په ټولنه کې کتاب ونه لرو نو ماشوم یا نوی ځوان به څنګه موږ وسو کولی چې د مطالعې سره عادت کړو؟ فکر وکړئ چې یو کور ته تاسو ورځئ او په هغه کور کې څلور پنځه ماشومان دي، خو په دغه کور کې یو ډېر محدود شمېر کتابونه پراته دي چې هغه یا د مکتب اړوند کتابونه دي، یا مثلا دیني کتابونه دي چې چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې لاس ورولي، ځکه چې مشخص کس چې ورباندې پوهېږي سره په خلاصېږي، هغه ورځي هغه کتاب راخلي او مطالعه کوي. نو په داسې یوه ټولنه کې لکه تاسو یادونه وکړه چې مثلا په ټرین کې خلک کتاب وایي، په تفریح کې وایي، په مېلمستیا کې د سره کتاب ورسره، دلته ته دا شی نه وینې. دلته ته یو ډېر مجهز او مجلل ودانۍ ته ورځې او هلته وینې چې په میلیونونو افغانۍ پر دې باندې مصرف شوي دي، هغه پر ډیکور باندې مصرف شوي دي، مګر ته ګورې چې هلته هېڅ کتابتون نشته. دا څو ځایونه ده، زه د مقصد یم، هلته ما خبر راپورته کړې ده، هغه ته مې وویل چې ستا کور، ستا ودانۍ، ستا دفتر دا ډېر ښایسته دی او ډېر په ښه سلیقه باندې جوړ شوی دی، اما یوه ستونزه لري. دوی وایي چې کومه ستونزه زه یم چې دلته باید یو کتابتون وای. هغه وایي چې کتاب ته خو دلته خلک وخت نه لري، مثلا دا دفتر دی یا مثلا دا یو داسې ځای دی چې دلته باید خلک کتابونه ونه لولي یا داسې. زه وایم چې یوازې د کتاب شتون دا مهم دی چې باید یو ځای پروت یو ځای شتون یې ولري. دا پر دې باندې دلالت کوي چې دا ځای د کتاب د مینوالو یو 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 مرکز دی. دا ځای په داسې کس پرې تړاو لري چې هغه د کتاب سره علاقه او مینه لري. اوس نو که په کور کې مور او پلار، ورونه او خویندې یا د کورنۍ مشران هغوی کتاب روا نه شي، ماشوم طبیعي خبره ده که چیرې د کتاب ورته راهمړې، ممکن هغه د کتاب پر ځای باندې د لوبو نورو سامانونو ته ترجیح ورکړي. خو که چیرې دا عادت په کور کې وګرځېږي، که چیرې مثلا مور او پلار د ماشومانو په خاطر باندې کتابونه راواخلي او د ځانه سره وساتي او په کور کتابونه ولري، رای وړي کتابونه هر ځای کښېږدي، په کور کې یو کوچنی کتابتون جوړ کړي، د ماشومانو کتابونه راوړي کښېږدي، او ماښام یا مثلا بل وخت په څلورویشت ساعته کې څو وخت یا مثلا نیم ساعت د دې دپاره وقف کړي چې راځي کتابونه ګورو. په کتابونو که یوازې عکسونه مو کتل سي پروا نه کوي، کتابونو باندې که چیرې مثلا لوبې ترې اندازې پورې وسي هم مشکل نه لري. ماشوم سره کښېني، مثلا یو قسمه کتابونه راځي د ماشومانو دپاره چې کارتونکیان دي، عکسونه دي، انځوریزې کیسې دي ورباندې، دا کیسې مور و پلار هغه ته ووایي، ورته ویښوي. په دغه ډول باندې د ماشوم علاقه د کتاب سره زیاتېږي. نو په داسې حالت کې چې په هغه کور کې کتاب نه وي، کتابتون نه وي، او خلک کتاب نه راخي، کتاب نه لولي، مشران د کتاب سره علاقه نه لري، نو امکان نه لري چې ماشوم دې په مطالعه باندې اخته سي، مطالعه باندې رشد سي، او د دې وخت سره د کتاب سره علاقه پیدا کړي. موږ ځوانان، حتی زموږ د پوهنتون محصلین، زه وینم چې هغوی د کتاب سره ډېره فاصله لري. خپل د درسي کتابونه، خپل د دوی د نصاب کتابونه هغه په یو قسم جبر باندې وایي. حتی د هغې رشتې کتابونه هم دوی په ډېر سختۍ سره وایي چې هغه د ده د شوق او د ذوق او د خپل د خوښې پوهنځي. نو دغسې ټولنو کې طبیعي خبره ده چې کتاب سره فاصله زیاته وي. د دې حل لاره زما فکر باندې دا ده چې کتاب باید زیات سي، کتابونه باید ډېر سي، په هر کور کې، په هر ځای کې باید کتابونه پراته وي، او کتاب باید موجود واوسي په هر ځای کې، هغه که په مکتب کې، که په کور کې، که په مثلا د بس په یو تمځای کې، په سوپر سټور کې، هر ځای چې کتاب باید موجود وي، او کتاب باید د ژوند یوه برخه وګرځي. زه فکر کوم چې بیا ماشومان ورو ورو ورباندې عادت کېدلی شي، چې وروسته بیا دوی دپاره مطالعه ډېره اسانه او ساده وي.
د یو کس چې مطالعه کوي او د داسې کس چې مطالعه نه کوي څه فرق وي که په ساده ټکو یې بیان کړي؟
فرق یې خو هغه موږ د عام اصطلاح موږ ورته کاروو چې مثلا هغه څوک چې علم لري، زده کړه لري، او هغه داسې دی لکه بنا، او چې نه لري هغه لکه ړوند داسې دی. خو زه که دا خبره لږ نوره هم واضح کړم چې یو څوک وایي چې ما داسې خبره ده زموږ په ټولنه کې ډېره اورېدلې ده، کله چې ورته وایي چې کتاب پلانکی ډېر ښه کتاب دی، پلانکی کتاب چاپ شوی، دوی وایي چې ورور تا ته کتاب څه شي درکوي؟ پیسې وګټه. زه وایم چې که ته پیسې وګټې او مطالعه ونه لرې، نو دغه پیسې څخه د خوند اخیستلو په طریقه باندې هم ته نه پوهېږې.
خو که مطالعه ولرې، ممکن ډېرې پیسې وګټې.
که مطالعه او خو بېخي بله خبره ده چې مثلا که مطالعه ولري هم ممکن ډېرې پیسې ولري، او هم به په استعمال باندې پوه شي، هم به خوند ور باندې واخلي. زه به دا خبره داسې را خلاصه کړم لکه څنګه چې موږ پیسې ګټو د دې لپاره چې زموږ نس مړ وي، ځکه چې زموږ نس وږی کېږي، موږ ډوډۍ غواړو، ډوډۍ اشتها مو ورته کېږي، همدغسې زموږ ذهن هم وږی کېږي. زموږ د ذهن خواړه څه شی دی؟ زموږ د ذهن خواړه کتاب دی، زموږ د ذهن خواړه مطالعه ده. توپیر یې دومره دی چې کله زموږ نس وږی شي، زموږ معده وږی کېږي، موږ احساس کوو چې موږ وږی یو. ذهن چې وږی کېږي، موږ دا نسو احساسولی. کنه زموږ د هر یوه ذهن د مطالعې دپاره دومره وږی دی چې فکر کوي. موږ چې په ټولنه کې ژوند کوو، موږ چې په کاروبار کې بوخت کېږو، موږ چې په کورنۍ ژوند مسایلو باندې پوهېږو، موږ چې غواړو په هره برخه کې بریالي واوسو، دا کار یوازې په مطالعه باندې ممکن دی. هر کار په پیسو باندې نه شي ممکنه کېدلی. خلک وایي چې ته په پیسو باندې کېدای شي چې مثلا یو چپرکټ رانیسي، خو ته آرام خوب نه شي رانیولی. خو زه وایم چې په مطالعه باندې آرام خوب هم ممکن دی، ځکه هغه تاته لارې او طریقې درته ښیي. په مطالعه باندې موږ ښې روغتیا ته هم رسېدلی شو. مطالعه زموږ شاری اخلاق را کوي کوي، مطالعه موږ مذهبي لار را ته ښیي، مطالعه زموږ د ژوند په هر برخه کې زموږ رشد کوي، موږ ته وده را کوي. پیسې یوازې زموږ هغه مادي اړخ را پوره کوي. نو اوس داسې کس چې په ټولنه کې دوه کسان، یو مطالعه نه ده کړې، یو مطالعه لري، دا کسان که چیرې خبرې هم ونه کړي، که چیرې څوک تاته درون نه پیژني، دوی که یوازې پر لارې باندې روان دي، زه خو دا فکر کوم، زما دا برداشت دی او زه په دې باور لرم چې د دوی د تګ د رفتار چلا باید څوک وپوهېږي چې دا پلانکی سړی چې دی دا پوهېږي، دا مطالعه لري، دا پلانی سړی چې دی دا پلانی کس دا نه لري. نو تر دې کچې پورې اثر جوت او واضح دی. دا چې مثلا موږ یې نسو در کولی، موږ یې نسو لیدلی، دا هم زموږ خپل مشکل دی. په کار دادی چې موږ دې شي ته متوجه سو او دا شی ډېر جدي ونیسو. دا په هر حالت کې کچیر مثلا زه غریب یم، لازمه د فار مطالعه مهمه ده، خو کچیر زه شته منصب تر هغه ډیره زیات از ما د فار مهمه ده. کچیر زه په سفر زم، مطالعه زما د فار مهمه ده. کچیر زه مریض سم، لازمه د فار مهمه ده. کچیر مثلا زه په شونځي کې یم، زه مطالعه کوم. کچیر زه شونځي څخه فارغ سم، به خدمت د فار مطالعه مهمه ده. نو د شته د فار، د نر د فار، د مسافر د فار، د هر چا د فار مطالعه مهمه ده، تر څو د خپل دغه شی احساس کی چې زه چې د مطالعه څخه مخکې کم کس وم، اوس هغه کس نه یم، اوس بدل شوی یم. ځکه د یو عالم خبره هم دا ده چې د هیڅ کتاب د مطالعه وروسته ته هغه سړی نه یې چې د دغه کتاب د مطالعې څخه وړاندې وې. یعنی هر کتاب په تا کې یو نه یو تغیر راولي، خو دا تغیر ممکن داسې واضح نه وي چې په سترګو ولیدلی سي یا مثلا احساس کړل سي، خو په مرور د زمان باندې ته پوهېږې چې د کتابونو مطالعه په ما کې خپلې غځونې کړې دي، ریښې کړې دي، او په ما کې مثبت بدلون رامنځته شوی.
په نوره نړۍ کې د ټکنالوژي د پرمختګ سره د مطالعې په بڼه کې هم بدلون راوستل شوی دی، اسانتیاوې راوستل شوي دي، تغیرات پکې راوستل شوي دي. اوس هغه کسان چې لوستې نه دي، هغوی هم په یو ډول د کتابونو څخه خوند اخیستلی سي. هغه کسان چې په سترګو څه نه ویني، په افغانستان کې په دې برخه کې څه کارونه شوي دي چې په صوتي بڼه ځینې کتابونه برابر سي؟
یو خو خصوصا د نابینایانو لپاره که زه خبره وکړم، دا یو څه موده وړاندې د هلمند څخه یو ځوان راغلی و چې هغه د مکتب څخه فارغ شوی و او دوی په دواړو سترګو باندې نابینا و. د غوښتله چې خپل د خوښې پونځي ته ولاړ سي، خو هغو اجازه نه ورته ورکوله چې مثلا موږ نسو کولی تا شامل کړو په دې خاطر باندې چې ته نابینا یې. ته باید یو د نابینایانو یو مکتب دی لومړی د هغه څخه فارغ سي. خو بیا په هغه مکتب کې هم د داخله اخیستې وه، دلته ځینو کسان کورې ودان او مرسته ورسره کړې وه. نو بیا چې کله رخصت یادی یو ځل زما سره ولیدله، هغه یو قسم کمپیوټر یې ورکړی و چې د هغه هر بټن چې دی هغه غږ کوي او دی ته لارښوونه کوي. دوی ته بیا ټریننګ هم ورکړی و په دې باندې، او موبایل یې ورته ورکړی و چې په هغه کې اپلیکیشن دی. او له بده مرغه چې مثلا دا اپلیکیشن چې جوړ شوی و دا هم افغاني اپلیکیشن نه و، هغه ایرانی جوړ و. دغه ژبه چې وه هم ایراني وه چې ده ته بیا لارښوونه کوله چې داسې وکړه او داسې وکړه. نو دا شیان یې ورکړی وه او دی ټنکړی و، دی ډېر خوشحاله و په دې باندې چې زه کولای شم د دې څخه استفاده وکړم او د دې څخه په دې کې مثلا زه د دې څخه ځینې کار واخلم. دا د نابینایانو دا هغه مشخصه برخه ده چې یوه ډېره کوچنۍ برخه ده. یعنې د ټول هېواد په کچه باندې په کابل کې ممکن دوه مرکزونه داسې چې زومره زه معلومات لرم، ممکن نورې خو زه معلومات نه لرم. نو دا ډېر کم دی دې لپاره چې نابینایان کتاب سره وصل کړي. خو په دې وروستیو کې د غږیزو کتابونو لړۍ یو څه راتیزه شوې ده او خلکو توجه ورته راوښتې ده چې د هر چا سروکار د ټولنیزو رسنیو سره دی، د هر چا سره موبایل ورسره دی، د هر چا سره کمپیوټر ورسره دی. نو په دې خاطر باندې دا لاره بخاره لار بلل شوې ده. او زم فکر کوم چې هغه کسان چې کتاب نه راخي، کتاب نسی پیدا کولی، کتاب نسی رانیولی، یعنی رانیسي علاقه، نو هغه ته په کار دادی چې پر یو بله لار باندې موږ ورته ورسو او دا شوي ده ته ور ورسو. نو دا ځینې په درو لارو کې دا کارونه شوي دي په افغانستان کې تر دا مهاله پورې. لومړی طریقه یې دا وه چې ځینو راډیوګانو ځینې کتابونه پیلې د ناولونو څخه وکړي، ناول به یې ثبتوي او بیا به د شپې یوه برخه خپرول. هغو مینهوال پیدا کړه، خو د هغه ستونزه بیا دا وه چې په مشخص وخت باندې خپرېدل، او تا باید په هغه وخت باندې راډیو چلاره کړې وای. که چیرې ته مصروف وای په هغه وخت، نو هغه برخه ستاسو تېرېدل او تسلسل یې خرابېدی. دا چې ترې وداځې پورې نتیجه ورکړه. خو بیا تر دې ښه ورژن دا و چې خلکو په یوټیوب کې چینلونه جوړ کړل او په یوټیوب کې به دا کتابونه خپرول. نو هغه هم ښه دي، اوس هم ستا خلک یې تعقیبوي. خو د دې بیا یو بل مشکل درلودی. مشکل دا دی چې په افغانستان کې یو انټرنیټ زیات ګران دی او بل سلو دی. یعنی خلک نه ور باندې زړه کېږي په دې باندې، داسې کس چې د مطالعې سره عادت ونه لري، مطالعې سره مینه ونه لري، هغه دی انټرنیټ پر یو کتاب باندې چې مثلا هغه فرض کړه درې ساعته دی یا څلور ساعته دی، پر هغه باندې د مصرف کې نو دا کار نه کوي. یا کمزوري انټرنیټ دی مثلا بند بند کیږي، لکه اوس مثلا ما اوس د مرکز څو ځله زما ژغ پکې بندیږي. نو په دې حساب دا هم خپل اثر یې درلود، خپل ځای درلود، خو ډېر مؤثر نه و. په دې وروستیو کې اوس یو اپلیکیشن جوړ شوی دی، زه فکر کوم چې همدا یوازنی اپلیکیشن دی چې د پښتو او دری دپاره جوړ شوی دی. ایرانی فارسی دپاره پخوا هم اپلیکیشنونه وه، د دری او پښتو دپاره د بلبل په نامه باندې اپلیکیشن جوړ شوی دی. او دې اپلیکیشن دوی غږیز کتابونه اپلوډي او هلته خپریږي. د اپلیکیشن شوالی په دې کې دی چې یو خو غږ پلی کوي، مثلا ډېر انټرنیټ ته اړتیا نه لري، یعنی قوي انټرنیټ ته اړتیا نه لري او ډېر انټرنیټ اړتیا نه لري، یعنی ته په لږ مصرف باندې کولای شي چې ټوله کتاب واورې. بل شوالی دا دی چې دا ته ډاونلوډولی شي، کتاب اپلای نه اورېدلی شي. که چېرې ته پر یو ځای پر وای فای باندې پیښېږي، یا مثلا دفتر کې یو څوک وای فای ولري یا کور کې ولري، نو کېدای شي ټول کتاب ډاونلوډ کړي، بیا وروسته په کرا کرا باندې واورې. دا یې شوالی دی. خو هلته بیا یو بل مشکل دا دی چې د کتاب کیفیت په نظر کې نه دی نیول شوی، چې کم کتاب باید ثبت شي، ځکه ډېر داسې کمزوري کتابونه ثبت شوي دي، وخت ورباندې ضایع شوی دی، یو هلته خپره شوي دي چې هغه د دې پر ځای چې پر دې باندې وخت ضایع کړي، پکار به دا وایي چې مثلا په یو بل کتاب باندې ښه کتاب باندې معتبر کتاب باندې وخت ضایع شوی وي. یا مثلا کیفیت پاملرنه شوی چې ښه وویل شي، ښه واضح وویل شي، ښه ایډیټ کړل شي، ځینې ښه نه ایډیټ شوي، خو دا هغه شیان دي چې دا قابل د شوالي دي، قابل د تغیر دي، دا به ښه شي. نظام چې دا یو اپلیکیشن کفایت نه کوي، ممکن په راتلونکي نور اپلیکیشنونه هم راپیدا شي، زه نه پوهېږم، خو دغه لارې ډېره ښه ده. خو د دې شوالي دادی د غږیزو کتابونو چې خلک بیل دي چې دی وخت ځای کې د کښینی هغه ورېدلی شي. فرضاً زه خپل ځان کدر وښیم، زه چې د کور څخه دفتر ته ځم یا د دفتر څخه کور ته راځم، تقریبا نیم ساعت 45 دقیقې مزل دی د پښو پیاده، نو زه پیاده ځم او پیاده راځم. زه دلته درې ګټې کوم. یو ګټه دا ده چې په دا وخت کې چې بیل هغه وخت دی او زه ځم، نو زه مطالعه کوم او زه کتاب اورم، دا زما په مطالعه کې حسابل کېږي. بل دا دی چې زه پیاده ځم، مثلا دا زما د ورځې د سپورت برخه هم را تکمیلوي. درېمه برخه دا ده چې زه چې مثلا په موټر کې ځم، د هغه پر ځای باندې هغه زما ته کرایم را بچت کېږي. یعنی هر څوک کولی شي دا اپروچ یا دغه طریقه خپله کې، او په دې طریقه باندې دی ډېر کتابونه واوري، ډېر کتابونه واوري.
ډېر مننه احمد شاه پاتون د ازادي میلمه په دې لړۍ کې د برخه اخیستو په خاطر. ستاسو د معلوماتو څخه مننه. بس اوریدونکو ته هم مننه وایو چې دغه بحث تر پایه را سره واوریدئ.
ډېر زیاته مننه صالح صاحب ستاسو څخه هم چې موږ ته موقع راکړل، وخت مو راکړ او پر دې موضوع باندې سره وغږېدلو. په دې هیله باندې چې زموږ په ټولنه کې کتاب عام شي، کتاب ډېر شي، او د مطالعې عادت د هر فرد وظیفه وګرځي.
ಗೋವಿನಂ ಅಲಮಕೈತು ಗ್ರಾಕಿಮಾನ ಗೋವಿನಂ ಅಲಮಕೈತು ಗ್ರಾಕಿಮಾನ ಕೃತ್ಯಂ ಸರಮ ಯಖೈ ದಖಲ್ ಯಾರ್ ಪಜಂಗಾನ ಕೃತ್ಯಂ ಸರಮ ಯಖೈ ದಖಲ್ ಯಾರ್ ಪಜಂಗಾನ ಗೋವಿನಂ ಅಲಮಕೈತು ಗ್ರಾಕಿಮಾನ ಗೋವಿನಂ ಅಲಮಕೈತು ಗ್ರಾಕಿಮಾನ سرسنگ د خوشحال خان وی دواړو پلا سنو کی پانوس وی ارمغان وی ټوکی وی ټکال وی خبرې د افغان وی ستایي دونو منا د افغان د پښتانا ستایي دونو منا د افغان د پښتانا ಗೋವಿನಂ ಅಲಮ ಕೈ ಚೋಕ್ರಾಕಿ ಮಾನ ಗೋವಿನಂ ಅಲಮ ಕೈ ಚೋಕ್ರಾಕಿ ಮಾನ ಗೋವಿನಂ ನಜಿಬ ವಿಲ ಮನ سر سر بو یاوی شاو خوا ودا دا سنور کنج دنیا پاڑ ور تا خان دی دار کی غاڑد ملاوی لو ینندار وی دکابل پو آریانا لو ینندار وی دکابل پو آریانا نم الما کئی چوکرا کی مانا وہ بھی نم الما کئی چوکرا